السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې. د ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د د امریکا د ملي امنیت پوخوانی مشر ویلیام برنز د 2021 کال په اگست میاشت کې په پټه په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره کتلی دي. دا هغه وخت چې طالبان نوی بیا پر کابل واکمن شوي او له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر روانو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبره د جو بایدن په اداره کې د ښاغلي برنز د بې ساري واک په اړه په یوه خپره کړې مقاله کې کړې ده. د ویلیام برنز او د طالبانو د لیدنو کتنو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه برنز د طالبانو رژیم ته مشروعیت ورکاو ځکه هغه مهال ځواکونه له افغانستانه وتل. د امریکا او طالبانو حکومتي سرچینو تر اوسه په دې اړه انس نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د افغانستان په اتو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د ډیر شمیر ملخانو د پیدا کېدو له کبله خبرداری ورکړی دی. فاو په دې اړه په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي، دغه ملخان په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې لیدل شوي دي. فاو ویلي دغه ملخان هغه کرنیز محصولات او شنه بوټي خوري چې په افغانستان کې کرل او یا هم شنه کیږي. فاو ویلي چې دغه ملخان بزګرانو، ټولنې او ټول هیواد ته یو لوی ګواښ دی. دغه ادارې په راپور کې همدارنګ ویل شوي چې دا وضعیت به په افغانستان کې د غذایي موادو د کمښت ستونزه نور هم ډېره کړي. د افغانستان د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هېواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. په هغې اعلامیه کې چې تیرش په ناوخته ملګرو ملتونو په ویب سایټ خپره شوي، ویل شوي چې ګوتیرش د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته پیل شوو اعتراضونو ته په پام له ټولو اړخونو غوښتي دي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه ټینګار کړی چې د سوله ییزو غونډو او لاریونونو باید درناوی وشي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عمران خان د پلویانو اعتراضونه نن درېمې ورځې ته غځېدلې دي. د رسنیو د راپورونو له مخې په پېښور کې یو شمېر قهرجنو اعتراض کوونکو څو امبولانسونو ته اور ورته کړ. دغه راز قهرجن اعتراضونه د پنجاب او خیبر پښتونخوا ایالت په یو شمېر نورو سیمو کې هم روان دي او ویل شوي چې په دغو اعتراضونو کې د رسنیو البته د راپورونو له مخې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي، خو تر اوسه پورې دغه ارقام په رسمي توګه نه دي تایید شوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. له شکنجې سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې غوښتي دي چې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ته د زندان دننه په بیړني او هر اړخیزې درملنې زمینه برابره کړي. الیس ادوارد پرون چهارشنبه دغه غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د ښاغلي ناوالنی د نازک روغتیایي وضعیت په اړه راپورونه خپاره شول. ښاغلي ادوارد ویلي له ادا سره سم په اوو میاشتو کې یوول ځله په یوه سلول کې د ناوالنی اچول مناسب کار نه دی او په خبره دا یو ډول شکنجه ده. د ناوالنی پلویانو ویلي چې هغه د معدې له درده کړیږي او دوی ادعا کوي چې دا ممکن هغه ته د زهري موادو له ورکړې وروسته پیدا شوي وي. د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی په 2021 کال کې وروسته له هغې زندانی شو چې جرمني کې د تر درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون شو. په اوکراین کې د روسیې په ملاتړ د جنګیدونکو اجیري ډلې واګنر مشر یوګنی پریګوژن یو ځل بیا خپل شکایتونه تکرار کړي او ویلي دي تر اوسه هم د روسیې دفاع وزارت لخوا کافي مهمات نه دي ترلاسه کړي. نوموړي پرون چهارشنبه په ټلګرام چینل یو غږیز پیغام کې ویلي ځواکونه د اړتیا وړ یوازې 10% مهمات ترلاسه کوي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. په پاکستان کې د پخواني عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې قهرجن اعتراضونه دوام لري. په دې هیواد کې میشت افغانان هم دغه وضعیت ته اندېښنه لري.
بل زه هم ډیر وېرېدلم ځکه حتی بازار ته د وی سودا د اخیستلو لپاره نه سو وتلی.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د زیږون په مهال د مور او ماشوم د مړینې زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. د افغانستان په اړه هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې له دې چې د پاکستان کې د روان وضعیت په اړه راپور ته مخه کړو، د افغانستان په اړه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. نیکلاسن دوحې او کابل ته خپل سفر وروسته دا خبره کړې ده. د هغه په خبره د دوحې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې شرطونه یې پوره کړي، خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا شرطونه نه دي پوره. نیکلاسن دوحې او کابل ته له سفر وروسته د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون شمشاد سره مرکه کې ویلي طالبان لا بشپړ د دې جوګه نه دي چې نورو هیوادونو ته د ترهګریزو ګواښونو د پیښېدو مخه ونیسي. د هغه په خبره د دوحې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیزونه کړ. د نیکلاسن په خبره د دوحې د غونډې ګډونوالو ویل چې دوی لا هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري او په خبره یې طالبانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي له کاره راګرځولي او دولت هم د په ټکو ټول شموله نه دی. د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په کوربتوب د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د بندو دروازو تر شا ترسره شوه. د غونډه کې د شاوخوا 25 هیوادونو او سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. توماس نیکلاسن وایي که څه هم د غونډې ګډونوالو د طالبانو رسمیت پیژندل د اوس لپاره مناسب نه بلل، خو په خبره یې د ډیرو ټینګار دا و چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره د تعامل وشي. نیکلاسن په خپل دې مرکه کې چې چهارشنبه یې پر ټویټر پاڼه خبره کړې د طالبانو د نړیوال رسمیت پیژندنې لپاره اړینه بلله چې دغه حکومت لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په خاطر دې د حقوقي چارو یو شمېر کتونکو او سیاستوالو هم ټینګار کړی چې طالبان اوس مهال د افغانستان حاکمان دي، خو باید د کورنۍ مشروعیت لپاره ټاکنې یا لږ تر لږه لویه جرګه راوغواړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی بیا پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سیمې له هیوادونو سره یې سیاسي تعامل ښه دی او له نړیوالو یې هم وغوښتل چې همداسې تعامل ورسره وکړي. ښاغلی متقی چې د اسلام آباد د څلور ورځني سفر د لاسته راوړنو په اړه یې خبرې کولې وویل پر دوی او حکومت یې د نړیوالو لخوا فشار راوړل د مسلې له حل سره مرسته نه کوي. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې 21 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
وړاندې په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د خپلو ادارو عملیاتي برخې لا هم تر جدي ارزونې لاندې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق د سه شنبې په ورځ ناوخته په یوه خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې له کوره د ملګرو ملتونو د کارکوونکو کار کول په دې معنی نه دي چې کارکوونکي که ښځې نه وي او که نارینه کار ونه کړي. هغه زیاته کړې چې د دوی د یو شمېر برخو فعالیتونو دوام لري او دا چارې به ګړندۍ کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
امینه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ژوند کوي. نوموړی چې د څلور ورونو مشره خور د مور او پلار لس کاله وړاندې په یوې ټرافیکي پېښې کې مړ شوې، نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د سختیو کیسه کوي.
زمون کوڅو ته د دبليو اف پی والا کسان راغلی وو. زه ورغلم چې مونږ یتیمان یو، مرسته را سره وکړي، خو مونږ تم راسته راونه رسیدي. زه خپل د خلکو په کورونه کې کالی مینځم، خو هغه کار هم اوس نشم کولای.
د امینی په چیر ډیره افغان کورنۍ د بیوزلی په لومه کې گیر پاتې دي. خو تازه د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې دوی په افغانستان کې د خپلو دفترونو د فعالیتونو ارزونې ته په جدي ډول دوام ورکړي. د دې سازمان د سرمشي د وایان مرستیال فرحان حق د سه شنبې ورځې ناوخته په نیویارک کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دوی کارکونکي په افغانستان کې کله کوره کار کوي، دا معنی نه لري چې دوی به کار نه کوي. ښاغلی حق وویل دوی په افغانستان کې د خپلو حقو دفترونو د کار دوام ته ژمن دي چې د خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې کار کوي. د فرحان حق په وینا
موږ د خدماتو برابرولو لپاره بیلابیل کارونه کوو او پروګرامونه لرو. د مثال په توګه د روغتیایي خدماتو په برخه کې د اړینو پروګرامونو وړاندې کول، لکه تغذیه او همداسې د ښوونې او روزنې برخه کې هم کارونه کوو. له بیلابیلو ځایونو څخه دا کارونه مخته بیایو. تاسو پوهیږئ چې موږ مهم کارونه یا برنامې لرو چې اجازه راکړي د تبعیضي چلند پرته د روغتیا تعلیم په برخه کې ډېرې برنامې لرو.
ملګری ملتونو داسې مهال په افغانستان کې د خپل ماموریت د ارزونې د دوام خبره کوي چې طالبانو له دې وړاندې د اپریل میاشتې په څلورمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې په افغان میرمنو د کار بندیز لګولی وو. د طالبانو له دغې پرېکړې وروسته په افغانستان کې د دې سازمان په دفترونو کې د ښځو له کار بندیز وروسته یو نما ویلي وو چې په افغانستان کې د پاتې کېدو وړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپلو اصولو ته د ژمنتیا ترمنځ یو ډارونکي اقدام تړ شوي دي. خو د مې میاشتې په لومړیو کې په قطر کې د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب د افغانستان په اړه نړیوال غونډې وروسته په افغانستان کې دغه سازمان د استازولۍ دفتر یو نما په یوې اعلامیه کې وویل چې د خپلو فعالیتونو په اړه د بیلابیلو لوریو شریکانو سره تر سلا مشورو وروسته دوی پریکړه وکړه چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه نشي بندولی. خو د یو نما په اعلامیه کې دا هم راغلی و چې د طالبانو دغه پریکړې د دوی کار په جدي ډول کمزوری کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هېواد کې د قانون د حاکمیت درناوی وشي. په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته نن درېیم ورځ ده چې تاوتریخجنې مظاهرې روانې دي. د پاکستان د تحریک انصاف د عمران خان ګوند ادعا کړې ده چې پولیسو معترضان ځپلي او هغوی شکنجه کړي دي. د پنجاب او خیبر پختونخوا په لتونو کې هم تر ناوخته پورې پرون قهرجنې مظاهرې روانې وې. د رسنیو د اتو تنو د وژل کېدو او د غراز د لسګونو نور د ټپ کېدو خبره کړې ده، خو دغه ارقام تر اوسه پورې رسما نه دی تایید شوي. د پاکستان پولیسو ویلي چې له زرو زیات کسان په پنجاب او څو سوه نور هم په خیبر پختونخوا کې په قهرجنو مظاهرو کې نیول شوي دي. عمران خان تیره ورځ په اسلام آباد کې د اداري فساد د تورنو لپاره یوې محکمې ته تللی و چې د ځانګړو ځواکونو لخوا ونیول شو. پر هغه تور پورې دی چې د خپلې صدراعظمۍ په موده کې یې دولتي ګاڼې او دولتي ډالۍ په غیر قانوني توګه پلورلې دي. په پاکستان کې دغه راز میشت افغانان هم دغه وضعیت اندېښنه لري. دوی وایي چې له کور اکثرا نشي راوتلی او له طالبانو او دغه راز نورو نړیوالو غواړي چې باید د دوی د امنیت خوندیتوب لپاره نور اقدامات وکړي. نور به په دې تفصیل کې په دې راپور کې.
په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرو او ګډوډیو دوام نن پر لپسې دریم ورځ ده چې د خان پاریدل پلاویان او د تحریک انصاف ګوند غړي په بیلابیلو شهرونو کې راوتلي، لاري سړکونه بند کړي او دولتي ودانیو او وسایلو ته اور اچولې دي. تر بیګانه وخته راپورونه ورکول کېدل چې د خان شاوخوا زر پلیوان د امنیتي ځواکونو لخوا په پنجاب او شاوخوا 200 نور په کراچۍ کې نیول سوي دي. له تاوتریخوالي په ډکو دغو مظاهرو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د چپې کېدو خبره سوې ده. دغه بې ثبات وضعیت په پاکستان کې میشت افغانان هم بیرولې دي، په ځانګړې توګه هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته لاړل چې نور هیوادونو کې د پناه اخیستنې چارې مخې ته یوسي. عبدالباسط د همدې افغانانو له ډلې یو دی. هغه تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت نه یوازې پر پاکستانیانو باندې بلکې پر افغان کډوالو باندې هم ډیر بدغیس کړی دی. ویره دا ده چې افغان کډوال نه خپل هیواد ته ګرځېدلی شي او که دلته هم حالت تر دې بدتر شي نو دوی به څه کوي؟ زموږ د هغو هیوادونو نه چې د افغان کډوالو د کیسونو پروسې ورسره دي، غوښتنه دا ده چې زر تر زره د افغان کډوالو قضیو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلو هیوادونو ته انتقال کړي.
دغه افغانان وای چې له تیرو دریو ورځو راهیسې انټرنیټ پرې سوی او دوی میرمنې او ماشومان یې له کورونو هم نه دي وتلي. هدایت الله احدی اسلام آباد ته د تللو هغو خبریالانو له ډلې دی چې دریم هیواد ته د تک تکل لري. هغه د خپل ځان او نورو ملګرو د اندېښنو په اړه راته وویل.
خپل زه هم ډیر ویریدلی یم، ځکه حتی بازار ته د یوې سودا د اخیستو لپاره نه سو وتلی. د دې تر څنګ داسې ناتایید شوي خبرونه مو هم اورېدلي دي چې یو شمېر هیوادونو خپلو ډیپلوماتیکو څانګو ته د پاکستان کې امر کړی چې دوی له دې هیواده ووځي. دوی ډیری هغه هیوادونه دي چې افغانان ورسره د پناه غوښتنې قضیې لري. دا په دې معنی ده چې د وضعیت رادې کېدو د افغانانو قضیې یعنی نه څېړل کېږي. دې مسلې هم اندېښنې راپارولې دي. موږ یې اندېښمن کړي یو، ځکه موږ افغانستان ته نه سوتلای او دلته مو کارونه دي وتلو ځنډیږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په دوام د دغه هیواد پاوز خبرداري ورکړی چې د پاریدلو مظاهره چانو یا د عمران خان د پلویانو لخوا پر پوځي تاسیساتو حمله نوري نسی زغملی. پاوز پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویل د ډله غواړي پاکستان کورونی جګړې ته ورټیل وهي. پاوز ویلي د تاوتریخجنو مظاهرو دوام تبه د دوی د هر غبرګون پړه د تحریک انصاف ګوند پر غاړه وي. په پاکستان کې دغه مظاهره د می پر نهمه روسل هغه پایل سوی چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د لاس درلودلو په تور په اسلام آباد کې ونیول سو. عمران خان چې پرون په یو ځنګړی محکمه کې راڅرګند سو پر ځان لګیدلی تورونه رد او هغه سیاسي وبلل. په پاکستان کې تر دغو مظاهرو وروسته چې دولتي او شخصي املاکو او تاسیسات ته پکې ډیر زیان اوښتی، له پاوزه د وضعیت د کنټرول مرسته غوښتل سوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري او پخوانی لوبډل مشر محمد نبی هڅه پیل کړې چې د هیواد کې د سرطاني ناروغیو د درملنې یو روغتون جوړ کړي. محمد نبی په دې اړه پرون چهارشنبه د طالبانو د عام روغتیا وزارت له مشرتابه سره وکتل چې د لیدنو کتنو جزئیات او انځورونه هم باختر اژانس خبره کړي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ویلي د عام روغتیا وزارت د دې اقدام په پلي کولو کې په امپلی کولو کې د افغان لوبغاړي ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی دی. محمد نبی سمود مخکې د عمرې د ادا کولو پر مهال یو پیغام کې ویلی و چې افغانستان ته له ستنېدو سره سم به د همداسې یو روغتون د جوړولو هڅه کوي. د دغه روغتون د جوړولو هڅې داسې مهال کېږي چې لا هم د نجونو طبي او نور پوهنتونونه په افغانستان کې بندي او معلومه نه ده چې څه وخت به پرانستل شي.
لا خبرونو ور اخوا
دی برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. فریده سیال ته بغښ شو.
آنلاین انډیپندنت خبرونه د چین د بهرنیو چارو وزیر رستیو ترګندونو ته پام اړولې دی. خبرونه د ایشوټټ پریس خبري اژانس په حواله ویلي چین له طالبانو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو په اړه دي خپل تګلاره بدله او د ترهګرۍ سره په مبارزه کې دي جدي چلند غوره کړي. د خبرونې په ټکو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان زوانګ په خپلې ورځنۍ خبري غونډه کې ویل نړیواله ټولنه اوس هم د طالبانو له موقت حکومت ځینې اندېښنې او تمې لري او هیله مند دی چې طالبان به په کورنۍ او بهرنی سیاست کې منځلارۍ په خپلولو او د افغان ښځو ماشومانو او ګټو په ساتلو به نور پرمختګونه ولري. نږدې شپږ سوه ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې او د تیر کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځولې. پرونه زیاتوي چین عموما د هغو هیوادونو د کورنیو سیاستونو په اړه له تبصرې ډډې کوي چې د لویدیځو اغیز پرزه دي کاروي. د ایرو ایشیا ریویو خبرونې د طالبانو د مخالفانو په وروستي هڅو لیکنه خبره کړې ده او وایي په داسې حال کې چې طالبان له حکومتوالۍ سره خت دي د دوی په وړاندې افغان اپوزیسیون ورو ورو بڑ خپلوي. د خبرونې په وینا په وروستي کې په افغانستان کې په داخلي بدلونونو د نړیوالو ترهګرو ډلو لپاره فعالیت چې د هیواد کې فعال دي او د اداري او امنیت د ټینګښت لپاره د طالبانو پر هڅو ډیر تمرکز شوی دی. خو د هیواد په اړه یو بل مهم بدلون هم شته او هغه د هیواد څخه زرګونه کیلومتر لري و. لیکوال وایي په تیر میاشت کې د وینا په خار کې شاوخوا ډیر شتنه چې د افغانستان د پخواني حکومت چارواکي فعالان او دینی عالمان پکې و راټول شول اڅو په یو شریک موضوع خپل کې بحث وکړي او هغه د طالبانو سره مخالفت دی. دا د سپتمبر د میاشتې رئیس د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ډول دویمه غونډه و. د ایرو ایشار ریویو لخوا په خبرې شوې د لیکنه کې وړاندې ویل شوې دي چې دا غونډه په واشنگټن کې لا پاملرنې لري پاتې نشو او زیاتوي داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ هڅه کوي د افغانستان په اړه ځان اپانا پامي واچوي او هغه څه هیر کړي چې په 2020 کال کې هلته پیښ شوې دي. د امریکا کانګرس به هڅه کوي چې سپینه ماڼۍ ځواب ویونکي ووسی. د امریکا د استازو د مجلس د بهرنی اړیکو کمیټې په ټویټر د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخلی وویل چې د طالبانو ضد ځواکونه د دې هڅو ستاینه کوي چې غواړي د طالبانو د ظلم په وړاندې خپل کې یو لاس شي په ځانګړې توګه د هغو محدودیتونو په وړاندې چې طالبانو پر افغانو ښځو او نجونو لګولې دي.
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په نړۍ کې په هر اوو ثانیو کې و مور یا ماشوم لري. په دې راپور کې چې تازه خبر شوی ویل شوی چې له 2015 کال راهیسې د میندو او ماشومانو د مړینې د مخنیوي په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په دې راپور کې ویلي چې په ټولیزه توګه په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې په هرو زرو زیږونکو کې 95 د میندو او ماشومانو د مړینې پیښې موجودې. به نور جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اوسیدونکو عبدالسماد وای څو میاشتې مخکې میرمن او ماشوم پر وخت د روغتیا خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د زیږون پر مهال مړ شول. نوموړي وای خپل میرمنې د دغه ولایت له یو لری کلی څخه په موټر سایکل روغتیایي کلینیک ته ورسوله.
لکه لخ لري وماتم په مرتکل دا کورنی راولو په خنخیل کلینیک ده. لشان بیا یو نیم ساعت بعد می مور څور راولل بل واری می بل خوخینه ور وصله دا کی شپخانی کلینیک ته هغه سم ور وصله چې بیرته ټلیفون دا غیدا سم نیم ساعت بعد وای کورنی په عذاب سوار له ماته دی پاک رسیدلی و. دا ډاکټر الکسی دا سیخه فون نه ولخه چا ول سي دي په شار پورته وو د سیرون ورکا د پورته په شار کې سیرون نه ورکی.
د ملګرو ملتونو د نوی راپور لمخې هر کال 4.5 میلیونه مایندې او ماشومان د زیګون په جریان یې د زیګون په لومړی اونۍ یو کیمری. دای هم ویلي چې دا شمیر په هر اوو ثانیو کې لیوی مړینې سره برابر ده چې د ډیرو مړینو لاملونه د مخنیوي یا د درملنې وړ دي. د ملګرو ملتونو د تازه راپور لمخې په تیرو اتو کالونو کې د امیندوارو میرمنو او د نوی زیګیدلو ماشومانو د مړینې کچه ډیریدل د پانګونې د کموالي له امله په ټپه درېدلې دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې د کورونا وایرس پایلې د بیوزلۍ او د بشري بحرانونو زیاتوالی په روغتیايي خدماتو نو انګیز کړه ده. په په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د 2023 کال په راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې دی چې د میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه ډیره لوړه ده. په دغه راپور کې راغلي چې په 2020 کال کې په افغانستان کې په زورو زیږونونو کې 15 میندې او ماشومان مړه شوي دي. ویل شوي چې هند، پاکستان، کانګو، دیموکرات جمهوریت، ایتوپیا، بنگلاديش، چین، انډونیزیا، افغانستان او تانزانیا هغه لس هیوادونه دي چې په 450,000 د میندو او د ماشومانو د مړینې په برخه کې د نړۍ 14% ارقام جوړوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د نسایي ولادي ډاکټرانو ټولنه وایي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د وروستیو شمیر له مخې په هرو 100,000 ژوندیو زیږونونو کې 438 ښځې او په هرو 0 زیږونونو کې 22 ماشومان مري. د یادې ټولنې مشره ډاکټر نجم صفا شفاجو ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
هغه فکتورونو چې په دې مسله کې رول لري ګڼ شمیر زیږونونه، خراب اقتصاد، د قابلو او ډاکټرانو نشتون، د معیاري روغتونونو نشتون، د معیاري تجهیزاتو نشتون، بې کیفیته درمل، ستونزمنې لارې، بې سوادي هغه ستونزې دي چې د میندو د مړینو کچه لوړوي.
په همدې حال کې د قطر د پراختیا وجهي صندوق QFFD د روغتیا له نړیوال سازمان سره د افغانستان په یولس ولایتونو کې د اړینو روغتیایي خدماتونو د وړاندې کولو په موخه یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. دوی د سه شنبه په ورځ د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په پام کې لري چې په هلمند، دایکندي، غور، فراه، سمنګان، پکتیکا، نورستان، تخار، بغلان او میدان وردګو ولایتونو کې د اړتیا وړ درملو د ویش او د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. ویل شوي چې دغه درمل به د نه اتیا روغتیایي مرکزونو له لارې د میندو او ماشومانو د مړینې د مخنیوي او درملنې په موخه وکارول شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو اوریدې د خپرونې پایتن نږدې کیږي. په دې برخه کې به ستاسو څو پیغامونه په ګډه واورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو تنخون کا د ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس کیم. اول خدا سید ازادی راډو کارکونکو نه ډیره مهربانی سی په ار وخت کې مسلو چارواکو ته د افغانستان د مظلوم ولس غږ ورسوله ده. په دې وخت کې د خون کې لډیرو مشکلات سره مخامخ دي، خصوصا د معاشاتو د کمبود سره. او معاشات ډیر کم دي، دا سوه چې شلو کلونو رابرته د خون کې معاش هم شپږ زره و زره و اته زره افغانۍ معاش ده. هغه جګ معاش اته زره ده. شل کاله مخکې خوراکي توکي په سو و اوس په سو دي، دواوې مخکې په سو وي اوس په سو دي. نو زموږ مشکلات د افغانستان اسلامي امارت ته ورورسوي.
احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پریدم. طالبان افغانستان ته یوازې باید چې طالب او د امارت په سترګونه قتل سي. خپل افغانستان حریت لري، خپل ولسته پکې دو ته باید سي نظر وسي. د افغانستان ترقۍ ته باید سي پکې نظر وسي، ثبات ته پکې نظر وسي. او دغه خونه د په کار سي مثال خبرې اوس یو طالب لپاره افغانستان او ولستول خالی اړخ یو یو طالب سی او یو نړیوال سی. دلته خو ولس وسیږي، دلته ډیر ستونزې دي. دا ټول رسمیت پورې تړلې دي، لکه پاسپورت، ویزې، تجارت، راکړه ورکړه ټول هغه سره مخ ده زوال سره. نو ډیر ستونزې نور افغانان لري. دغه بل هیله مله دغه متکی صاحب نه دا د پاکستان او چین سره کومه غونډه لري دغه د افغانانو د خویندو میندو غم دی وکی دا خو تذکیری دلته ورکوي او تذکیری بایومتریک تذکیری ورکوي خپل اسلامی امارت په خپل لاس خو دومره سرعت او دومره مقاومت د تذکیره کې نسته چې هغه یو سړی تر پېښور پورې پې مریض ورسوي یا د یو خپلې خور مور پښتنه پی وکړي نو دغه نه جدي هیله کوم چې همدغه اوس د موږ مشر ده او همدغه مسول ده دغه نه دا هیله کوم چې په لکونو خویندې میندې له خپلو پلارو له خپلو خپلوانو نن محرومه دي په اختر کې په مړي په ژوندۍ کې نو کله به دا پښتنه اوسي څوک به وکړي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 400 شل 22 11 24 201